پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه لرو. سیمه کې د سولې پروسه، د تعلیمي ادارو حفاظت، دغه امنیت، په دغه موضوعاتو خبرې کوو. خوړم بې د نیت څخه اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرو نو سرټکی. پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلی مشران وای د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړو وزیر په ګډه سره هڅې کوي. او د روس چارواکي وای جرمني د یوې 14 کلنې کډوالې جنۍ سره د جنسي زیاتې د پیښې په سمه توګه پلټنې وکړي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان په هنتون د برید لپاره د افغانستان په خاوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې او چارواکي رابللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت ته د اغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان په هنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي په برید کې 21 تنه وژل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په خبر کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل:
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایی وکړي. بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوی وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال لیډیو ته ویل چې په باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوی دی. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړي چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل دي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکی دی. د پېښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نن سهار د پېښور کې ساخوانه جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی نن مشال ریډیو ته ویل چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې پازیم سنټر کې ولګیدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شاندوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به داوړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه په خمیش پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه دا چې زبان مې یو شي خپل مې واشي ان شاء الله چې همیش په بچ خپل بچون ورخ میږي ان شاء الله.
په یاد جرګه کې مشران په دې سلا شیو دي چې د راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو او داوړو یوې نمائنده جرګې ټاکلو لپاره راغونډيږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وای د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوی او زخمیان شوی دي. د بغلان والی عبدالستار بارس ته دغه عملیاتو د لومړی ورځې په پای کې مشال لیډیو ته ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په اغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 168 هیوادونو کې په لسی ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلې شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلې راپورونه راغلي وو. شمالي کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسي کډوالې جینۍ سره د جنسي تیری مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال له جرمني څخه پوښتنه وکړه چې د جنوري په 11مه د لادرکې شوې جینۍ د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړ. نوموړي ویلي دي دا څرګندونه ده چې دا جینۍ د 1.5 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده بخنه غواړم. نوموړي ویلي دي دا څرګنده ده چې دا جینۍ د 1.5 ساعتونو لپاره په خپله خوخه نه ده لادرکه شوې. سرګی لاوروف د دې پیښې په سمه توګه د پلټونو د انصاف غوښتنه کړې. د دې پیښې پر ضد په میډیا کې د مختلفو خلکو غبرګونونه مخې ته راغلل. په برلین کې د روسي ټولنې لخوا ولسي لاریونونه هم وشول. خلک تور پورې کوي چې دا روسي کډواله جینۍ د منځني ختیځ د کډوالو لخوا تښتول شوې وه او بیا ورسره جنسي سیاتې شوې وه. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټې کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشتو ځایونو د غصبولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو مشتو ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلې او وایي د نوموړي د خبرې ترهګرۍ تا پلما وهی او د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بېطرفي له لاسه ورکړی ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل لاندې کول. زموږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي ځینې وستورې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې.
چارواکي ادعا کوي قبایلي سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو امري د هغه استیمیټ لګېدل دي.
او د باړې سوداګر وایي چې حکومت تاوانونه نه پوره کوي نو احتجاج وکړي.
دوسه به مون مذاکرات کوو چې ور مون له د د شینه ضرورت ته بیا نه کړو نه هغه نه پس مون احتجاج کوو.
د سیمه نړۍ هم یو شمیر راپور نو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زمګړومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چار وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور راغوښتې پر باچا خان پوهنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې 21 کسان وژلې دي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پرس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتي او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستان اداره کوو او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم دراس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاله له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. د بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم 13 ورځ ویلي و که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې 4 بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د نه یاسې شنبه په ورځ پېښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان تلین ونمانځل شو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او ولسي غړو برخه واغسته. دغې غونډې ته د وینا په وخت د ګوند صوبایي مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د پاکستان ریاست دی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
پیخور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دہشتگردی تش د دہشتگردو په وجلو او په ختمولو معنی نه ختميږي، انتها پسندي تش ته انتها پسندو په ختمولو معنی نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه معنی دہشتگردی او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچا باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی، د یو مخصوص گروپ یا د سو گروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرتا کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دہشتگردی دو انتہا پسندیدہ در ریاست پاکستان ذمہواری دا جوڑے گی چد آگے خلاف کاروائیوں کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د 90 کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په 6 نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په 26 نیټه وفات شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان سبزی راپور مورید. او په باچا خان پوهنتون د برید نو وروستو په خیبر پختونخوا کې د ډیرو تعلیمي ادارو مشران د خپلو تعلیمي ادارو د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په شبقدر کې د تعلیمي ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د ریاست ذمہواری ده، او هغوی نشي کولی چې زده کړې هم ورکړي او د ځان سره د حفاظت لپاره وسلې هم راوړي. په دغه اړه شانواز ترکزی راپور راکړي.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمین دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاتون نه واپس کول دي.
خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډیر پلاتون چې کوم دی مختلف صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
حفاظت لپاره وسلې راوړي. خود سرخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذہین الدین وای هغوی نشي کولای چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وای چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سکیورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواری چې کوم دی دا د ګورنمنټ ذاتي هغه ایجوکیشن څومره سیشن بیا وی له سکیورټي ورکي، نو اوس استادان چې خپل ځان په حفاظت کوي نو ګورنمنټ څه کوي؟
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي. عارف احمد زی وای
داسې قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینه یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه د واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ له طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم وویل چې د استاد کار سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي دا کوي چې په قبایلي سیمو کې ورنکل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي، خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک بیا وایي په فاټا کې تعلیم په برخه کې ډیر لږ کار روان دی او زیاتره ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور ورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچی چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغې لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څور هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی او هغې دپاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د قبایلی سیمې خبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمیدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سیری 30% چې کم ایریا دا هغه څلګ دا لاین اوف سچویشن د کریټیکل دی د اول انرژي کنټرول ان کیس 6-7 ایئرز د پاس دا باړه کوله شو نو انرولمنٹ کم دی اوامنٹ کرتا ہے کے جی ون کے زیادہ باقی لوگ کلاس میں نہ دونوں نے بھی شروع کرے دین 95% کم دیا ڈسکوائب جی نہ اس میں گا ٹینشن نہ لگو جی پٹینشن کے
شازیہ شریف وای وسلوالو چکم سکولونه ډنکړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولي او ماشومانو ته پکې ستکړې ورکوي. شازیہ شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو له تنخواګانو ترکو نه ترلاسه کولو لوجه هم اکثر سکولونو ته ورتک پریښودې دي. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او سم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نورم خرابېدای شي.
او ډیر سکولونه هغه بمونو سره پریوتی دي. ډیر خلک د پاټا آی ڈی سیز دي هغې لپاره سیستم حکومت نه ډیولپ کړی او بل دا آرټیکل 25A چې دی چې هغه فنډامنټل یا بنیادی یا حق دی د ماشوم خو په هغې باندې په پاټا کې هېڅ قسمه عمل درآمد نه کېږي او دا خو بیا د دې وطن قوم خاص کر د پاټا لپاره یو ښه سبون نه دی او ښه خبره نه ده.
که څه هم د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو د 600 زیات سکولونه ړنګ کړي دي، خو دغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په خبر کې د باړې بازار د سوداګرو یو غونډه شو. غونډې ته د وینا په وخت سوداګرو او دکاندارانو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته رسېدلي تاوانونه دې پوره کړل شي. د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی د غونډې وروسته د باړې بازار د کاروباري خلکو د اتحادیې د مشر یار اصغر افریدی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د فوجي عملیاتو له کبله څومره اغېزمن شوي دي. نوموړی وایي
1-9-2009 دا بازار بند شو بالکل دس وقت بند شو چې دا روجی میشتا وا او دکاندارانو یو په ډبل سامانونه راوړو ا باقاعده سره نه اعلانات نشه بازار بند شو بالکل هغه مال صفه ختم شول 11500 دکانونه دي او دې کې تقریبا دکانونه 94 مارکیټونه یو درې څلور مارکیټونه پکې وران شوی دي بیا روډ کې تقریبا 2-3000 دکانونه وران یو نور انور وران دي ځکه چې اوس د وو کالو نه هغه باندې شټر نه جوړاوي هغه باندې د باران نه یا هغه نه نو ام مکمل ام دي بارا خراب شوی
درته وایي چې گورنر صاحب خو راغلی او هغه سه اعلانات هم کړیو تاسو هغه نه مطمئن نه یو
موږ په هغه ټیم باندې ورته وویل چې د استاد اعلانات مونږ قدر کوو چې باړې بازار د کولاو کړلو د یو قوم زمونږ اسپا ټرایبل هغه اعلانات وکړو اسرای دا د تقریبا د روډ اعلان یو 2.5 کیلومتر روډ اعلانات وشو د یونیورسيټي هغه وشو د مونږ د اعلاناتو خیر مقدم و د بازار کولو خو الان کې د مونږ د تاجر برادرې له یو شیم کې نه شو
نو بیا درته وایي چې تاسو غوښتنې څه دي
زما او د مرګلو د غوښتنې چې تقریبا دا په دوو کټګارو کې شي چې کوم لږ زیات 25-30 لاک روپو کاروبار کولو چې غلط 10 لاک روپې بلا سودا او دا کوم چې کمزوري دي یا 10 دي یا 5 دي یا 8 دي چې دغه لا 5 لاک روپې ورکی دا په لسو او قرضې ورکی او اسلام سایو د مونږ چې کوم دا خراب شوی دغه لا خصوصي اعلان دا وکړه
در دوی که تاسو دا مطالبه چې کم دي هغه اونه منل شوی نو تاسو مخکې لا عمل بسوي
د 28 تاریخ نه مخکې مخکې چې مونږ سا پاره سیکریټ کسان کینی سیکټری وی سو بی یا ګورن مونږ بار بار کوشش کوو پی ال ام وی چې مونږ د ګورنر سره ګوره ملاقات وکړو چې غل مونږ دا مطالبه به ذات خود کېږو خو مونږ وسه پر چا پر یاد نه لرو دا وسه مونږ مذاکرات کوو چې ور لدد شیون ضرورتی کبیان کدن غیر نفس مونږ احتجاج کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
رزوس د افغانستان د سولې پروسې ته افغان ولسمشر کړه طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښایي نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي دا تضاد ولې دی آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي د نجیب عامر په راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وایي د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونه شي حالات خرابول شي متی الله خروټه وایي بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي ده وویل
دینه انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت هم دارند هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج لري هغوی ریښتینی هدفه د سولې ته ونه کړي چې د افغانستان د حکومت سره قهرمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه درجې روسه وایي هغه قهرمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هوارې لپاره هڅې هم روانې دي د پګواش له غونډې وروسته اوس د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري
مونږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړی هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان افغانستان امریکا چین دی پایغه باندې باورمند دي چې نورو مذاکراتو چې په قطر کې اوسو یا ترکتو اوسو هغه مواد یا فیصله سوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپو سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوي دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په دې ډلو ویشل شوي یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم افغان حکومت یو ګډ حکومت هغه کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسانې په ژبني لحاظ باندې طالبانو را تک مخالف دي، بل شمېر کسانې په مذهبي یا سنی او شیا بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای دی چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټي سر معلوم شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د افغان ویلی دی د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ویلي دي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دي او کېدی شي دا هڅې ګټورې تمام شي. نوموړي د مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کړي.
ما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم تپرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه یو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ په خپل هم ولسي جرګې لري جلال اسلام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړه. موږ ورته ویل چې باید موږ سوله که ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې ز په خپل دولت باندې فعلاندا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسونو سره هم همدارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد دوی خپل هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبیني چې اوس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبیني پر ځای بولئ؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوې، په صلح باندې ختمې شوې. که څومره هم جګړه شوې په بعضو ممالکو کې، بیرته د صلح او د تفاهم له لارې نه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درکړې ده، وضاحت تلویزی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د پاپان پاکستان به دومره زورور وي چې فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه ناامني یوازې د افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته ناامني ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېره ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې او چارواکي رابللي او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین مانسلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته کړې ده. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکی دی. د شمالي وزیرستان د اتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرانو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نه شي. دا خبره تېره ورځ په بنو کې د اتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړې چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسي کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال پوښتنه وکړه چې جرمني د جنوري په 11مه د لادره کې شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړه. او د درغلیو د سر نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونو د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیات دي درغلې کیږي.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته سره ظهیر د ځینې پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړکی د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې ځند د یوې صوبې په ګټه کې هم نه دی او دا چې د بجلی د رایلټۍ په مت کې 1,40,000 روپۍ وفاق له صوبه خیبر پښتونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق لخوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي خو اکثره وخت کې په دې کی بے انصافی شوی دا او دا زند کار شوی هم دا. ادھر یو وړاندې لیکي دا وخت مل په حالات جنگ کې دی نو پکار دی چې په قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د صوبو کومه برخه جوړیږي چې هغه وفاقي حکومت زر تر زره ورکړي ځکه چې هم د دې پیسو په وجه د صوبې د ولس ژوند ښه کېدای شي او صوبې په معاشي توګه ترقی هم کولای شي. نو پکار دی چې وفاقي حکومت نور لزند کار و نه کړي او صوبو ته د خپل حکومت ورکولو سره سره خیبر پښتونخوا ته زیاته برخه ورکړي ځکه چې دا صوبه د ترخه رینا زپلی شوی صوبه دا. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای چې د باچاهان په هینتون انتظامی د کوم دوله سو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حمله په ضد کې راغله خو افسوس کدا احساس انتظامی ته د حمله نه مخکې شوی وي نو دومره بد پیخه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیخور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت نه کاروانغسته شو نو ډیر سیزونه به مخته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری زی انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهان پوهنتون حمله کې د چا چا غلطي او کوتاهي شامل دي. ادریا اخري کلی کې کده 400 پوهنتون دولس غوښتنی ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنی کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې دې کې ځینی داسې غوښتنی هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمی ادارو حفاظت پکار دی او دې کې سکمیرا وستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونه شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو دغه اوردونکو اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. ګارډین رسپانې یو لیکنه وایي په پاکستان کې ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان که څه هم تر دې د مخې نتیجې ورکړي، خو په هیواد کې د وسلوالو ډلو په بشپړه توګه له منځه وړلو کار ښایي وخت ونیسي. بلخوا د بی بی سي په یوه لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون باچا وړاندې کوي.
د برتانیا وای ګارډین رسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد حکومت تر قومي اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګرو بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تېښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډېره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي، او دا چې د وسلوالو په بشپړه توګه د لمنځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخ ته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونشي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونه ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کول شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځانته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسیانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کم وي. بلخوا ایرانی چارواکي وایي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 18 کلونو کم وي. د راپور مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په شپږشتمه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې د هیواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمره کې پرې د جرم ترسره کولو تور دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د ترسره کولو په تور نیول شوي دي. یاد اداروایي دغو کسانو یاد جرمونه هغه وخت کړي وو چې عمرونه یې د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډیری کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن میشته اداره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي، له دې وړاندې د 2005 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلی دا چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 18 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمره تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملي کېدو وروسته له مغربي هوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی وو چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا ګانې زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په قاچاق تورن وي.
د ځوانانو غږ
دما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر تلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسیدل پکار
دي موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
خبری ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولان د هند سفر پاړه یو راپور خپور کړی دی. ایجنس لیکي نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند د جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره دلی ته تللی و. په دغه اړه ملیحا میرزاده نور حال لکي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهي پورس د هند جمهوریت ورځ مانځلو پر مهال خصوصي میلمه و. ایجنس لیکي په دغه موقع په نوې دلی کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي و. اجنس لیکي د صدارتي ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم نریندر مودي سره یو ځای و. اجنس لیکي مودي اولان ته د مشر میلمه په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د تیر کال د نومبر برید پاړه خواخوږي او همغږي وښایي. اجنس د دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کی چې په خار کې د ترګر په خوده مخنیوي په خاطر خواشا دیر سره پولیس او د نیم پوځي ځواک سرتیری ځای پر ځای کړل شوی و. اجنس کی دغه امنیتی تدابیر له هغه وروسته ونیول شو کله چې ان ڈی ٹی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. اجنس وايي په هند کې په تیره یو هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو. د ګل پاورز د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو لګواښ نه یریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نخه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگل
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د پیښور په سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ پر ضد یو کړنلاره جوړه کړې وه او د پوځ لخوا دا ادعا کېده چې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یو وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربېره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویا حمله کې بریالی شو؟ پامیر ساحل په دغاړه راپور راکړي.
تیره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پر له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغه خبري غونډې 2 ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه داوا کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3,400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یو وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالی شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سمه مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نیشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې
په بنو کې د اوتمانځه مشرانو جرګې په دغه سیمه کې موجود په قانون غږ کړ دی چې د اختلافاتو ښکار نشي او د سیمې د حقونو ګټلو لپاره د یووالي مظاهره وکړي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅه ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لرې کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال ته وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ای ډی پی شوی دي. قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وي خو همیش کوشش دغه ده چې انشاءالله وزیرستان به په یو زبان وي یو به خبره وي انشاءالله چې هر خبره چې وي چې منځای په یو ځای وي کا په مارکیټ رغیږي کا په خوره رغیږي کا په سیاسي لول رغیږي راغلی کا په ایجنسی راغلی ان شاء الله میش دا امید کړای لري چې دا امیش بچون دغه سپ خیمه شه پروته دی دغه سړو غرمته امیش کوشش دغه چې زبان مې یوشي خلم مې واشي ان شاء الله چې امیش په بچ خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله
پیرا کل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منځ کې توڑخکاری خدای با په هر صورت اتمانځه یعنی د وزیر او دا وړو ټوله قبیله په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دي
سالویر میاشتې پنځم میاشتې شي چې زه خپل د جرګې نه میزون لشکې سایر تکړه ده په واجه ده دی چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوتوي زنه مشرون پولیټیکلی وخستی دي حکومت وخستی دي زنه د کوم خلته نن چې کوم ده په وزیري د وړي خبره روغله میږ وتوي چې وزیري د وړي پرېږدي خو توسې چې کوم ده اطمینځایي جوړه کړي لکه څرنګه د میش پلارې نیکې دغه اطمینځایي چلول یې دو کوشش دا ده چې میش اطمینځایي جوړه کړي چې میش د ټوله جرګه یوشي د آی ڈی پیز او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې هغه سه مشکلات وچا مشکلات حل شي په داسې حالات شي میش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کی د اتفاق چې میش چې سپره جوړ نوي میش په دانه په میش وزیت مصیبتي لرسي
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پېښ کړل او د ټولو وزیرو او دا وړو نه یوه نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانه میاشتې په لسمه نیټه یې بیا ټولو اتمانځای را وبلل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي که چېرې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور
د خوست پکتیا او پکتیکا د یولس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوي د سه شنبې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مالک زدران مشال راډیو ته وویل
مونږ د زدرانو قوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نرول روبولای شو او مونږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولای شو او د دغې د پرای راغوښتی شو اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشوي ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمو ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی په لس نیمو ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی
دا چې د زدرانو د قوم د سولې او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه یې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي دې تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او برخه خشتولو لپاره خپل حال زله وکړي
یاد دیوی کلیوی خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی لکه می ونډی ګرمندي بل لوري ته پلوه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړي چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو درې ولایتونو علمی او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوردونکو د قبایلی سیمې باړینا یو راپور دغلته تیره ورځ د امن په نوم د کرکټ د لوبو سیالۍ وشوې دغه لوبو کتلو دپاره د پاکستان د ټی ټوینټی کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم ورغلی وو دغلته راټول شوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي دي چې هغه به په دغه سیمه کې د یو روغتون او یو کرکټ سټیډیم جوړولو دپاره خپلې هڅې کوي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي
د نهی پورس د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنت پایلو بسر تور سي د چکو کې خیل کرکټ ټیم وګټله او آرمی کرکټ ټیم ته ماتي ورکړه. په دې موخه د پاکستان ټی 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان پر دې هم موجود وو او په خپل وینا کې وویل
نن چې کومه دا وریزه یمو د پوره ډیره زیاته خوشحالي وریزه دو ازګه چې مو خپلوان اټول خپل کورونه ورسیدو اور دا آغا وریزا دے چکم وریزی مو دیر وقت نا انتظار کولو چی مو خپلوان دا علاقہ دا دوبارہ آباد شی انشاءاللہ یو انتاسو علاقے کی یو ہسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاءاللہ دا دے مو پلان دے انشاءاللہ چی کم کورونا دے مونہ کی گی زب اخپل و خال کولا مو اخپل و خال کولا لازمی گو انشاءاللہ.
دا کرکٹ دا غلو بیتا پا گن شمیر کی خلق را غلی بو او پا دے کسانو کی یو تن نواز پردی مشال ریڈیو تبویل
حکومت لدا وقتنا دا چی دو دے کے ایجوکیشن لگ عام کی خال کولا دمو خال کولا دو دے کے گرانڈونا جوڑ کے ہو لگا.
او دا کو کی خیل کرکٹ ٹیم یو لبغاڑی ریاض خپل احساسات صدا سے شریک کڑل
مونږ ډېر خوشاله یو د واسیما کې دوباره امن بیا بحال شو د خلک ټول راغون شوې د مختلف غزینو نه خلک راغلي د مختلف قومونو نه خلک راغون شوې غر غر خلک هم راغلي.
په خیبر ایجنسی کې امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو زمونږ د سحر خبرونه تاسو واوریدې. زمونږ په راتلونکو خبرونو کې به نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې هر چاته چې خاد آباد او بریلی اوسه.
زمانت سیارا